السلام علیکم د ماسپخین دو بجی دی دوستانو زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې یو سات خبرونه اوریدو ته راغلم. په دې خبرونه کې تخنیکی چارې د طاهر روخان پر غاړه دي او پکې اوري چې د افغانستان مشرانو جرګې نن د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د دې جرګې عمومي غونډې ته ورغوښت. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې نوي تړونونه او موافقه لاسلیک شوې دي. د نړۍ خبرونو کې اوري چې تمه ده د امریکا جمهور رئیس په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو پخوانی عمومي قمندان نن د وسلوالو ځواکونو د نوې لوی درستیز په توګه غوره کړي. یو پاکستانی قاضي نن د هغه کس اعدام وسنډو چې مدافع وکیلان یې استدلال کوي د قتل په جرم د محکومېدو پر مهال 14 کلن و. خو په سر کې ناجیه ساپۍ د افغانستان له خبرونو سره.
دا هم د مهمه خبرونو سر ټکی. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له وسله والو مخالفانو سره د رسمي خبرو اترو د پیل لپاره د دوی هڅې روان دي. د ملي امنیت سلاکار وایي افغانستان دا مهال له نړیوالو او سیمه ییزو تروریستي ډلو سره مخ دی او په کندهار کې د یوې چاودنې له امله یو ملکي وګړی او دوه پولیس ټپیان شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له وسله والو مخالفانو سره د رسمي خبرو اترو د پیل لپاره د دوی هڅې روانې دي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن خبري اعلان ته وویل هغه مذاکرات چې په قطر کې ترسره شوي دي غیر رسمي وو او په همدې دلیل افغان چارواکو په رسمي ډول پکې برخه نه واخیستې. تر دې مخکې د پګواش په نوم یوې کاناډایي موسسې د قطر په مرکز کې د وسله والو مخالفانو او د سولې د عالي شورا د استازیو ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو زمینه برابره کړې وه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چې نن د مشرانو جرګې استجوابیا غونډې ته بلل شوی و وایي چې افغانستان دا مهال له نړیوالو او سیمه ییزو تروریستي ډلو سره مخ دی. نوموړي د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل د تروریستانو پټنځایونه چې د افغانستان له پولو هاخوا دي تر اوسه په بشپړه توګه لمنځه نه دي تللي.
زمونږ مقابله نن ورځ یوازې له یو کورنۍ دښمن سره نه ده، بلکې زمونږ جګړه د هیواد په شمال ختیځ او جنوب کې له نړیوالو او سیمه ییزو تروریستي شبکو سره ده. د دغو شبکو هدف یوازې افغانستان نه دی، بلکې د دوی هدف په سیمه کې او له هیواده بهر دی.
ښاغلی اتمر چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د نه عملي کېدو او په هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه مشرانو جرګې غونډې ته استجواب شوی وایي چې امنیتي تړون په 1300 میاشتو کې عملي شوی او دوی ترې راضي دي. تر دې مخکې د ملي شورا غړي وویل چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون وروسته په هیواد کې امنیتي وضعیت خراب شوی او باید په دې برخه کې له سره کتنه وشي. او په کندهار کې د یوې چاودنې له امله یو ملکی وګړی او دوه پولیس ټپیان شوي دي. د دې ولایت د امنیه قمندانې مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه نن غرمه مهال د کندهار ښار په څلورمه ناحیه کې په داسې حال کې رامنځته شوه چې نامعلومو کسانو یو دوکاندار په ډزو ووژه او پولیس د پیښې سیمې ته رسېدلي وو. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. او د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له جناقال کوزي څخه اورئ.
تمازه چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو په خوانی عمومي قمندان جوزف ډنفورد نن د وسله والو ځواکونو د لوی درسیزانو د کمیټې د رئیس په توګه غوره کړي. نه 50 کلن ډنفورد به په دې جګ پوځي مقام کې د جنرال مارتن ډیمسي پر ځای چې په سپتمبر میاشت کې ممکن له کاره ګوښه شي وګمارل شي. زیات امکان لري چې د امریکا سنا نوموړی جنرال د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې د رئیس پر دندې سمدستي تایید کړي. ډنفورد د امریکا د پولو سمندري ځواکونو د قمندان پر دندې له ټاکل کېدو مخکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري په داسې حال کې کوله چې د امنیتي مسؤلیتونو لویه برخه افغان ځواکونو ته سپارل کېده. ډنفورد چې په 2013 کال کې پر عراق باندې د ائتلافي ځواکونو د یرغل پر مهال د امریکایي قوه مشري کوله د غوره جنگلي قمندان په توګه وپیژندل شو. چارواکو دغه راز ویلي وو. اوباما غواړي د هوایي ځواک جنرال پاول سلوا چې دا مهال د امریکا د پوځي ترانسپورت قمندان دی د وسله والو ځواکونو د لوی درسیزانو د کمیټې د مرستیال کې تاونه موي. یو پاکستانی قاضی نن د محکمې یو حکم صادر کړ چې له مخې به یې د هغه کس اعدام وځنډول شي چې مدافع وکیلان استدلال کوي د قتل د جرم پر مهال د محکمې 14 کلن و. د شفیق حسین اعدام د دوهم ځل لپاره وځنډول شو، دا ځکه چې د دې قضیې په اړه د بشري حقونو ډلو اعتراضونه کړي او د حسین کورنۍ د بخښنې لپاره محکمې ته خواست کړی. ټاکل شوی وه چې شفیق حسین سبا چهارشنبه اعدام شوی وای. مدافع وکیلان وایي شفیق 14 کلن و چې د تحقیقاتو پر مهال یې د سګرټو په سوځولو او د نوکانو د ایستلو په شکنجو سره د یو ماشوم په وژنې اعتراف کړی و. نوموړي ته په مارچ میاشت کې سپینې جامې پتن شوې وې او اعدام ته روان و چې د پاکستان د تحقیقاتو فدرال ادارې د عمر په اړه پوښتنو ته پام وکړ، خو دې ادارې وروسته وویل چې شفیق حسین د جرم پر مهال کوچنی نه و او د اعدام لپاره یې نوې نیټه وټاکل شوه. د نوموړي دا اعدام هم نن وځنډول شو. په تاجکستان کې د روسانو پوځي اډه کې 18 تنه ملکی کارکوونکي وایي هغه مهال پر دوی ډزې وشوې چې د ماشونو د نه رسېدو له امله یې اعتراض کاوه. په کولاب کې د روسیې د 201 نمبر پوځي اډې یو کارکوونکی سید زوبایدوف ازادي راډیو ته وویل په اعتراض کوونکو کارکوونکو نن ډزې وشوې. زوبایدوف وایي د او نورو کارکوونکو له شپږو میاشتو راهیسې خپل ماشونه نه دي اخیستي. د پوځي اډې چارواکو او استخداموونکي ادارې سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دغه ادارې څه موده وړاندې ویلي وو چې په تاجکستان کې روسي اډې خلکو ته معاشونه نه دي ورکړي. د اپریل په 15مه هم شاوخوا 150 تنو ملکی کارکوونکو د پوځي اډې مخې ته اعتراض کړی و. په کولاب کې د روسیې شاوخوا 10000 عسکر ځای پر ځای شوي او دا له هېواده بهر د روسیې د پلو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه ده. په تاجکستان کې د روسانو په دریو پوځي اډو کې شاوخوا 200 سیمه ییز ملکي تاجکستانیان کار کوي. فرانسې او سعودي عربستان خبرداری ورکړی چې له ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتونو هر راز راتلونکي اټومي معامله باید سمدستي له دې زیاته بې ثباته نه کړي او د ایران ګاونډیانو ته باید ګواښ رامنځته نه کړي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند او د سعودي عربستان پاچا سلمان د دوشنبه په ورځ د خلیج د عربي هیوادونو د مشرانو له غونډې یو ورځ مخکې سره وکتل. د خلیج عربي هیوادونه بیره لري چې له تهران سره د لویدیځ معامله ممکن سیمه نور هم بې ثباته کړي. د فرانسې یو جګپوړي ډیپلومات ویلي دا هیوادونه بیره لري که په ایران لګول شوي بندیزونه لري شي، تهران به په ټوله سیمه کې د خپلو اجیرو ځواکونو مالي ملاتړ وکړی شي. تمه ده چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د مې په 14مه د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو له مشرانو سره وګوري. امریکایي چارواکي وایي دوی هڅه کوي د خلیج د سونی عربي هیوادونو هغه اندېښنې کمې کړي چې فکر کوي ایران ممکن د لویدیځ له قیوداتو سره سره به هم اټم بم جوړ کړي. تهران وایي اټومي پروګرامې د سولې زو مقصدونو لپاره ده. ژغورون کډلو نن په نیپال کې د جګو او مشهور غرونو پر لار پراته هغه کلی کې چې لس ورځې وړاندې د یوې سخت زلزلې له امله د واورو او خټو انبارونو لاندې کړی کیندنې پیل کړي. د راسوا ناحیې اداري مشر گاوتام ریمال نن وویل پولیسو او سیمه ییزو خلکو له لانګ تانګ درې نه د شپې ته کسانو مړي راایستلي دي. په مړو کې نه تنه بهرنیان دي. د سیمه ییزو اوسیدونکي وایي د شاوخوا 150 تنو بهرنیانو په ګډون په سلګونو کسان ممکن تر واورو او خټو لاندې وي. د لانګ تانګ دره د مرکز کټمندو د شمال په 80 کیلومتر کې پراته ده. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د افغانستان مشرانو جرګې نن د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د دې جرګې عمومي غونډې ته ورووت. دا چې حنیف اتمر په دې جرګه کې څه ویلي په همدې خبرونه کې په اړه تفصیل اوري. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې نوي تړونونه لاسلیک شوي دي. د کونړ ګڼ شمېر دینی عالمانو او مذهبي مشرانو له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړ.
د ملي امنیتی ځواکونو تایید او حمایت په موږ او تاسو باندې د سپارښت دی لکه څنګه چې موږ او تاسو خپل بچو ته قرآن او سنت خو.
د پکتیکا قومونه غواړي چې په مرکز خرنه او لوی ولسوالیو کې ماستر پلان عملی شي.
د موږ تر ټولو ضروري دی ماستر پلان دی ځکه چې اوس د موږ مامورین دي موږ ته دلته د بل ولایت مامور نه سوی راتلی ځکه چې موږ کورونه نه لرو موږ جای نه لرو ځکه ډېرې لرو.
چین ته د هند صدر اعظم د راتلونکي سفر او د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم په همدې خبرونه کې ریپورټونه اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د لوبله میدان ورزشي پروګرام او کورکله اوري. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر بچو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام 100.15 چپا په ډیر واضح ډول اوریدل شي. مشرانو جرګې نن د ملي امنیت عمومي سلاکار حنیف اتمر خپلې غونډې ته ورغوښت. د مشرانو جرګې غړیو تر ډیره په هیواد کې د روسیو نه امنیو او امنیتي او دفاعي سند له مخې له افغان ځواکونو سره د امریکا د نه همکارۍ په اړه پوښتنې مطرح کړې. قسیم سولمل هم د غونډه دا غونډه څارلې او په اړه رپورټ لري.
بلې مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، نن د ملي امنیت سلاکار د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته بلل سوی و. په غونډه کې تر ډېره انتقاد پر دې و چې ولې د هیواد امنیتي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ځي او ولې نړیوال ځواکونه په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالات له افغان ځواکونو سره لازمه مرسته نه کوي. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په خپلو خبرو کې ویل چې افغانستان د مهال د نړیوالو تروریستي شبکو سره مخامخ دی. د ویل وروسته تر دې چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوز له لوري عملیات وسول، بیلابیل تروریستي ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان، لشکر طیبه، القاعده ډله، د ازبکستان اسلامي تحریک او دغه راز د اسلامي دولت ډلې داعش افغانستان ته راوښته او لزابل خنیول بیا تر بدخشان په بیلابیل ځایونو کې ځای پر ځای شوه. شغلیت مر په خپل خبرو کې ویل چې د اسلامي دولت ډلې داعش افغانستان سره ځنګړې لیوالتیا لري.
داعش سازمان تروریستی منطقوي او جهانی شد و به افغانستان علاقمندی خاص دارد. چرا داعش علاقمند است به افغانستان؟ به خاطر که یکی از دلایل ای است از افغانستان بتانند کشورهای آسیای میانه و سایر کشورهای همسایه افغانستان با تهدید مستقیم روبرو بسازد.
شغلیت مرویل چې داعش د افغانستان لپاره جدي ګواښ جوړ کړی او حکومت هم ورته متوجه دی او ځینې اقدامات هم تر لاس لاندې نیولی دی. خو نوموړي دا هم ویل چې لا هم د ډیورنډ د کرښې اخوا د تروریستي شبکو په نازای نسته او افغان حکومت هم په دې هڅه کې دی څو د مرکزونه له منځه یوړل سي. د امنیتي او دفاعي سند په اړه شغلیت مرویل چې له تیرو څلورو میاشتو څخه دا تړون په سمه توګه د دواړو لور لخوا عملي سوی او د همدې تړون له مخې هر کال افغان ځواکونه نږدې 15 میلیارد ډالر مالی مرسته ترلاسه کوي. د همدارز ویل چې افغان ځواکونه د امحال د اړتیا تر هده د نړیوالو لورې تجهیز سوی، خو ویل چې له هم د وسلو په برخه کې اړتیا وستا او د اړتیاوی به حل سي. خود ملي امنیت سلاکار ویل چې امنیتي او دفاعي سند په مجموع کې هغه غوښتنې او توقعات نه پوره کوي چې موږ له نړیوالو څخه لرو.
در کل تمام از این پیمان توقعی که وجود داره از نقشه که باید همکاران و متحدین بین المللی ما ایفا بکنه، این پیمان همون چارچوب فراهم نمی سازه. چرا فراهم نمی سازه؟ برای اینکه ما شما تصمیم گرفتیم که مسئولیت ها را کلن به قوای مسئله خود انتقال بدیم.
شغلی اتمر په خپل خبرو کې ویل چې په مجموع کې د افغانستان او خاصتا د شمال نامنی د سیمې او نړۍ د نامنه کولو یو ستر پروګرام دی. د ستر پروګرام یو برخه البته د سولې د غونډې په اړه هم باس وکړ چې په روسیه کې په قطر کې جوړه شوی و. او ویل چې دا غونډه رسمي نه و او نه هم کومې خبرې او موافقې چې هلته وسوې د افغانستان د حکومت استازیتوب کولای سي. که څه هم سناتورانو تر ډیره د نوموړي په ځوابونو قناعت وکړ، خو ځینې وکیلانو لا هم د روسیې نامنې په وړاندې د حکومت پر کړنو او امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند پر رول باندې انتقاد وکړ. یو له همدې سناتورانو څخه شیر محمد اخونزاده و
تاسو په ډیر لند وخت کې دغه امضا کې درته په ډیر لند وخت کې تقریبا 30 ساعت وخت نه تیر شو. آیا دا پیمان چې موږ په دونه اخلاص د امریکایانو سره وکړو چې موږ د خپل طرفدارو د دې نتیجه چې څه سوال دا اوس موږ د وطن د حالت کوم پر خراب روان دي، موږ به څوک په دې وطن کې به موږ ژوند آینده څنګه کې.
د همدې سناتورانو د انتقاد په ځواب کې د ملي امنیت سلاکار ویل چې په افغانستان کې نامنې له امریکا سره د امنیتي دفاعي سند تر لاسه کېدو وروسته یا د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته نه دی رامنځته شوی، بلکې دوی ویل چې دا نامنې مخکې هم موجود وي او زیاتې تروریستي شبکې د مهال په افغانستان کې موجودې دي چې غواړي افغانستان او د افغانستان ګاونډي او مجموع کې ټوله سیمه نامنه کړي. بلې مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه. دوستانو، قسیم سولمل او چې د افغانستان په مشرانو جرګه کې د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د څرګندونو له خغري اتمر څخه د ولست استازو د پښتنو د ځوابونو او د غراس د مطرح شو نظریاتو پړه معلومات درکول.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې نوي تړونونه لاسلیک شوي دي. د دې وزارت وان شکیب مستغنی د سه شنبه پورس خبريالانو ته ویل چې یا تړونونه د ترانزیت، انرژي، سوداګرۍ او ترانسپورت په برخه کې شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان سوداګري او صنایعو خونه دا اقدام د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګري د غوړېدا لپاره یو ښه پرمختګ ګڼي. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د همګټو هیوادونو لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی شاکر کارګر تیرغونی دی افغان پلاوی په مشرۍ ازبکستان ته سفر کړی و. د دې وزارت وایي چې کیب مستغنی د سه شنبه په ورځ په خپل ونیز خبري غونډه کې ویل افغان پلاوی د ازبکستان او افغانستان په بین الحکومتي غونډه په پای کې د همکاریو یو تړون هم لاسلیک کړ.
پروتکل همکاری در بخش های تجارت، انرژی، ترانسپورت و ترانزیت از جانب جلاد مراد محمد شاکر کارگر نماینده فوق‌العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در امور کشورهای مشترک المنافع و آقای غنیوف وزیر اقتصاد خارجی، سرمایه‌گذاری و تجارت جمهوری ازبکستان به امضا رسید. پروتکل متذکره سهولت هایی را در بخش تجارت و ترانزیت میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ازبکستان ایجاد خواهد کرد.
هغه زیاته کړه په افغان پلاوی کې د افغانستان د سوداګرۍ، مالی، اوبو، انرژي وزارتونو مرستیالان او د ترانسپورت او فایدامي وزارتونو استادو ګډون درلود. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان پلاوی له ازبکستان وغوښتل چې د حیرتانو او هرات ترمنځ د اوسپنې د پټلۍ او همدارنګه له مزار څخه تر هرات پورې د حلقوي سړک په سروې کې ورسره مرسته وکړي. ښاغلی مستغنی همدارنګه زیاته کړه چې راتلونکي کې به په تاشکند کې د افغانستان د صنایعو یو نندارتون او همدارنګه به په کابل کې د ازبکستان د صنایعو یو نندارتون پرانستل شي. افغان حکومت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د کابل او تاشکند ترمنځ مستقیم پروازونه هم پیل شي او دواړه هیوادونو ترمنځ د بین الحکومتي غونډه به چې البته په راتلونکي کې جوړیږي په کابل کې ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا اقدام د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ د غوړېدا لپاره یو ښه فرصت ګڼي. د دې خونه د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرق شافیزی وایي
هر اقدامی که در جهت گسترش راه‌های مواصلاتی در افغانستان صورت می‌گیره به نفع افغانستان است. در افغان ازبکستان هم در خوردش با ما درست نبوده. به طور مثال از این طرف جنس میاد و واگن‌ها از پس خالی میاد و یک رویه غیر دوستانه بوده. امیدوار هستم که در قدم اول امیر تصیب بکنند که چیزی که داریم از اون درست استفاده شود. دولت مردای ما بر فریب افکار عامه یک سری مسائل من مطرح می‌کنند بدون اینکه واقعا مثل چیزی بوده باشد. تا به امروز نه یک متر خطا هم کس نساخت. امیدوار هستم که واقعی باشه، راست باشه، این وعده‌های میانگین نبوده.
بله مراد صاحب
ډیر زیاته مننه دوستانو. رحمت افغانو چې رحمت الله افغانو چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د وایاند د نن ورځې د خبري غونډې وروستي جزئیات در سره شریکول د هغه پوینه د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې نوي تړونونه لاسلیک شوي دي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
په کونړ کې دینی عالمانو له افغان ځواکونو ملاتړ اعلان کړ او وایي د یادو ځواکونو خلاف جنگ کول د اسلام له نظره ناروا دي. په دې اړه تفصیل روح الله انوري په ریپورت کې اورو.
د کونړ په لزګونو دینی عالمانو په یو غونډه کې له افغان ځواکونو یو ځل بیا ملاتړ اعلان کړ او د دغه قواو پر ضد هر ډول جګړه ناروا وبلله. مولوی نجیب الله حقیار غونډې ته وویل افغان امنیتي ځواکونه دي چې خپل سرونه په لاسونو کې نیولي، په ځانونو شپه او ورځ وکړي او له وطن نه دفاع کوي. همدوی دي چې خلکو ته یې په آرامه فضا کې د ژوند کولو زمینه برابره کړې ده.
د ملي اردو سربازه، د پولیسو سربازه، د امنیتي ملي سربازه، ته خو هغه سړی چې ستا په موجودیت کې خلکو ته قرآن رسیږي، خلکو ته سنت رسیږي او خلک د دین په لاره کې پیاوړي قدمونه اخیستلی شي. موږ او تاسو باید په خپلو محافلو کې، په خپلو مجالسو کې، په خپلو مساجدو کې، په خپلو مدارسو کې، په خپلو منابرو کې د دې تایید وکړو چې د ملي امنیتي ځواکونو تایید او حمایت په موږ او تاسو باندې داسې فرض دی لکه څنګه چې تا
مونږ
او تاسو خپل
بچو
ته قرآن او سنت خو.
مولوی عبید الله بهاري وای ټول افغانان د دې خاوري بچی دي او د افغانستان ساتنه پا پر فرض ده. هر څوک چې د وسنی نظام د کمزوري کولو او ړنګولو هڅه کوي یو غیر شرعي عمل او ظلم دی.
منګه د دې خوره بچیان استو په دې خوره کې راوښیو استو په دې خوره کې د دې تعلیمات د دینی علماو نه یاد او د خپل علمي معیار په اساس باندې د دې خوره خدمت د دې خوره امنیت د دې خلکو امنیت په منګه یعنی فرض او لازم دی. نو موږ باید په ټول په ټوله د امنیت د دفاره هلي ځلې وکړو او د امنیت د دفاره هغه علمي استعداد موږ استعمال کړو چې ټول بشري نړۍ ته یعنی امنیت تامین شي. زمون امنیتی تدابیر دلته یعنی څوک اخلالي خرابي دا به ځان سره غټ ظلم وکړي.
د اسمار ولسوالی اوسیدونکو مولوی مجیب الرحمن وای افغان ځواکونه مسلمانان دي او د مسلمان په ضد د جګړې کول جواز نه لري.
موږ چون کې عقیده لرو چې امنیتی ځواکونه مسلمانان دي، کلمه د شهادت وي، مونږ کې روجن شي، کم نیمګړتیا وو په نظام کې وي، دا غیر اصلاح کوشش وکړو او ټول علما موږ د دې معنی باور یو. زمونږ امنیتی ځواکونه ټول مسلمانان دي، ایمان پکې دي، موږ دا غی نه ان شاء الله ملاتړ لرو. جنگ په دې بنا باندې چې د افغان دي، مسلمان دي، کلمه وي او د نظام کې نیمګړتیا وي، مانی نو دې معنی جهاد کول او دا مناسب نه دي. او زه د خپل علم په انداز کې دا وایم چې د منې جهاد پتوا حرام نه مناد.
خلک وایي چې چیرته افغان دینی عالمان یو خلشي په ریښتونی ډول د خپل ځواکونو او خلکو ملاتړ وکړي، په گاوند کې د یو شمیر مولایانو لخوا د افغانستان پر ضد ورکول کېدونکو فتوا ته په خپل وخت جواب ورکړي، نو ډیر زر په ټول هیواد کې روانه جګړه پای ته رسیدلې او سوله راتلی شي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورېده. هلمند ولایت معلولین او مایوبین شکایت کوي چې لسو میاشتو راپدې خورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. د هلمند د معلولینو د چارو مسؤلان بیا وایي چې دوی د ستونزې د حل لپاره اقدامات کړي دي. نور تفصیل زمونږ همکار الیاس دای وړاندې کوي.
د هلمند یو شمیر مایوبین وایي د تیر لمریز کال د اتو میاشتو یا دوو ورځو ماشینې تر اوسه نه دي ورکول شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل څو ځله یې د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته مراجعه کړې ده خو مشکل نه دی حل شوی. یاد مایوبین وایي د تیرو اتو میاشتو راهیسې د کلي له دوکاندارانو پور نه کړي دي او نورو هغوی ته هم مخ نه لري. د دوی اکثره د خپلو اصلي سیمو راکډه شوي دي او پلشکرګا ښار او شاوخوا نږدې سیمو کې په کرایه کورونو کې اوسېږي. دوی وایي که چیرې ژر تر ژره ستونزه هواره نه شي په لاریون او احتساب به لاس پورې کړي.
مایوب شه دی ګرد مشکلات دی. په خوا به موږ سره روپۍ ډېرې په اسانۍ راکوي اوس دا په تکلیف دی. یو مې په خپل زوی شي څه وي دي در اوس مې پاونه جین دلې لاستنا یالدارې را پسې د زما کار دی نېرې دی. اوس نو زه په دې باندې زه دارو پیدا کوم، د کور غذا پیدا کوم، د خپل ځان خرڅ پیدا کوم، زه خپل یوه ورځ د واسه نه خلاص شوی.
نو مې خدای داد د نوزاد ولسوالۍ مشکلات دغه دی چې موږ خو اول د واره دوی وایي چې موږ د کال په یوه کال کې درکو، خو ورځ کال د نوروز پر پنځه لس باندې پر پنځه باندې موږ د پیسې واخیستل. دا هر مایوب مشکلات حال شو. سږ کال چې دی موږ خپل د مریض دا نه لرو، د کور دا نه لرو، ګرد موږ وړو د بازار پټاټې موږ په پور رانیس.
په دنیا کې د سهار د پیدا کو د ماښام په دی پورې مې مې د ماښام د پیدا کو د سهار اوس لاس دا ما یال ما په ما په سی دی.
په هلمند کې شاوخوا شپږ زره پنځه سوه شهیدان او مایوبین څه چې ټول د کار او ټولنیزو چارو د ریاست سره راجستر هر کال په روبوار ډول په دریو دورو کې خپل ماشین اخلي. د هلمند کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد نادر نوزندوال وایي د معلولینو د ماشینو د نور کړستونځ د کار او ټولنیزو چارو د وزارت لخوا راپورته شوی ده او دوی سره تړاو نه لري. نوزندوال وویل دوی په هرو دوو ورځو کې 219 میلیون افغانۍ ماشینه توزیع کوي چې د تیر کال په وروستیو دوو ورځو کې ورته یو سل شل میلیون ورکول شوی او یو سل 15 میلیون افغانۍ لا هم پاتې دي چې لامل په سلګونو مایوبین د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
دوی 3000 نفر تقریبا بانک سازۍ ته آماده کړي دي. آیاتانو نور نفر ما ټول پاتې دي. زه تقریبا شپږ نیم زره په شاوخوا کې شهیدان او معلولین لرم. هغه فکر کوم چې وزارت مالیه د عجیجی بانک سره قرارداد کړی دی چې عجیجی بانک د لارې څخه دا پیسې ورته ورکړي. پیسې او هغه انسانان چې تر اوسه پورې پاتې دي بانک سازي شوي نه دي، هغو ته یې د افغانستان بانک د لارې څخه امر کړی چې افغانستان بانک د لارې ورکوي. اوس معلولین بیچارهګان ملامت نه دي، در بدره خلک دي، ټکور ټکور خلک دي، هېڅ شی هم نه لري. زما ټوله معلولین د سهاره پیدا کې ماښام په دې پچاریان پاتې دي.
ګڼ شمېر معیبینو دغه بانکي سیستم د سست کار له امله هم سر ټکوي چې اوس مهال د کار او ټولنیز چارو د وزارت لخوا رامنځته سوی دی. معیبین وایي د عزیزي بانک مامورین د ورځې 1.5 نفرو ته د اکاونټ کارتونه جوړوي چې په دریو میاشتو کې هم نشي کولی د هلمند ټولو معیبینو ته کارتونه ورکړي، او دغه کار هم د دوی په ماشینو کې د ځنډ لامل سوی دی. د هلمند د کار او ټولنیزو چارو رئیس هم دا خبره مني، وایي هڅه کوي د خپل اړوند وزارت سره د معیبینو یاد ستونزه ژر حل کړي. محمد الله صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پکتیکا قومونه غواړي چې په مرکز خرنه او لوی خار ولسوالیو کې ماستر پلانونه پلي شي. وایي چې تر دې مهاله د مرکز خار دی ولسوالۍ د خار حیثیت لري. نور حال زموږ همکار لسیمه راستوي داود تپان په رپورټ استولې.
دا پکتیکا قومونه غواړي چې د دې ولایت د پرمختګ لپاره په مرکز خرنه او د ولسوالۍ په کچه په لوی وړو خارونو کې ماستر پلانونه تطبیق او د ولایت بڼه بدله شي. دا پکتیکا د سرحدونو او قبایلو چارو رئیس خان میر حکیمی وایي چې په پرلپسې ډول یې د قومونو او قبیلو لخوا غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي چې مرکزي حکومت دې د پکتیکا لپاره د ماستر پلانونو د پلي کېدو جدي اقدام وکړي. نوموړی وایي د پکتیکا اوسیدونکي په دې هیله دي چې ژر تر ژره په ولایت کې بیلابیلې لویې وړې پروژې د ښار پراختیا او نوي والی لپاره ترتیب او جوړ شي.
د ښار وضعیت دغه مخامخ ست د دماد ریاست له خوا ګوري چې دلته شارکونه جوړ شي، د ماستر پلان د پارت کار وشي.
حکیمی زیاتوي قومونه دا غوښتنه د دې لپاره کوي چې په ښار کې اوسم په پخوانی دود غټي غټي کلاوي دي، هیڅ ډول ماستر پلان او نوې پروژه نه ده پلي شوی.
په دا اوسار کې ډیر زیات واړو په خپل کابل ته ځو، شارواسو ته څو څو وار وینې چې موږ تر سره ځو کینې وکیلان درته مجبور کوو چې د مو ماستر پلانونه عملي شي.
دوی دا هم وایي چې په دې ولایت کې د نورو ولایتونو مامورین ځکه ماموریت ته ډیر زړه نه کوي چې په ښار کې د دوی د اوسېدو لپاره مناسب ځایونه نشته، او په دې اساس ولایت له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
د موږ تر ټولو ضروري دی ماستر پلان، ځکه چې اوس د موږ مامورین دي، موږ ته دلته د بل ولایت مامور نه سوی راتلی، ځکه چې موږ کورونه نه لرو، موږ جای نه لرو، ځکه ډیر نه لرو.
د قبایلو رئیس وایي چې د قومونو په غوښتنې ښاروال مجبور کړی دی چې دا ماستر پلان د پلي کېدو لپاره د مرکزي حکومت او ولایتي ادارې په همغږۍ کارونه ګړندي کړي، او په خبره یې چې که په دې برخه کې له قومونو هم کومه مرسته وغواړي دوی اماده دي.
موږ ټول قومونه دغه غواړي، په خپله وینې دغه سلیمان خیل دغه د ولایت هغه نه ده سایه، ټول راغلي دي په خپله، دا خلک زارۍ کې چې موږ ته ماستر پلان جوړ کړي لکه د نورو ولایتو چې د تفریح دي، موږ اوس نست تر ادب در ټول ولایت کې بده وکړي تفریح جای منست. دا یو استودیوم هم ده، دا استودیوم ته ټول کبدوبي کبزومي دغه سره ورځو که مامور که غیبل جن ساتل نست، چې دلته موږ ته اوس ښه شارکونه وای مامورین به خوشاله وای.
خانمیر حکیمی د ازادۍ راډیو سره د ځنګړې مرکې په ترڅ کې ویل د پکتیکا قومونه په دې سره سلا شوي دي چې د خپل ولایت د پرمختګ لپاره خپل ځمکې استملاک او د ماستر پلان په پلي کېدو کې مرسته وکړي. د یاد ولایت ښاروال انجینر سید عبیدالله سادات وایي په دې ولایت کې د ستراتیژیک پلان د پلي کېدو لپاره اقدام کړی، او د نوي والی په وجود کې به وکولی شي ځمکې توضیح کړي.
پلان منظور ده، دا کلی تاسو کل ټول پلان راغلی ده، ما تاسو ته وایم 15 او 1000 هکتاره یوه ځمکه ما پلان ستراتیژیک یې کړی که دغه ته کلی ګوري که کته که خو کلی ګوري که پاس د ټول پلان کې راغلي. دا باید لکه وزیر اکبر خان غوندي صحیح سي، دا باید لکه د غزنی غوندي صحیح سي، لکه پلان سي غوندي، لکه شامل سي غوندي، دا باید لکه د پکتیا غوندي پاس نوې شارکونه جوړ شو.
خاروال دا هم وایي چې د دوی د پلان په عملي کېدو کې د خلکو او قومونو قوي ملاتړ ته اړتیا لري. که چیرې ولسونه ورسره همکاري ونه کړي ښایي ماستر پلان یې له ستونزو سره مخ شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
خیرالله افغان له کندهار څخه په خپل پیغام کې ویي له پاکستان څخه یو افغان هم د صداقت هیله نه لري او نه صداقت کوي، تر هغه وخته مو دښمن دی چې افغانان خلاص شي. خو پاکستان باید پوه شي د دې اوریدونکي په خبره چې افغانان هیڅکله په ګونډو کولی نه شي. یو بل اوریدونکې چې میرویس افغان نومیږي له هلمند څخه ازادي راډیو ته اس ام اس استولی دی، وایي له طالبانو غواړم چې اوربن وکړي او دا بانه دی نه کوي چې خارجان په افغانستان کې دي، ځکه چې خارجان هم د جنگ په بانه په افغانستان کې پاتې دي. محمد عارف وفا بیا خپل پیغام کې وایي ټول افغانان په افغانستان کې د سولې خبرو ته سترګې په لار دي، خدای دې د افغانانو ترمنځ یووالی او ورورولي پیدا کړي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه کور کړی او د لوبو میدان ورزشي خبرونه اوریدلای شي. خو اوس دوه نیمه بجې دي. جناقه الکوزه د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل د وسله والو مخالفانو سره د رسمي خبرو اترو د پیل لپاره دوه هڅې روانې دي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن خبر اعلان وکړ ویل هغه خبرې چې په قطر کې تر سره شوې غیر رسمي او په همدې دلیل افغان چارواکو په رسمي ډول په دې خبرو کې برخه ونه واخیسته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چې نن د مشانو جرګې استجوابیه غونډې ته بلل شوی وایي افغانستان د محل نړیوالو او سیمه ییزو تروریستي ډلو سره مخ دی. تماده شد امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په افغانستان او عراق د امریکایي ځواکونو په خوانی عمومي قومندان جوزف دانفورد نن د وسله والو ځواکونو د لوی درسيزانو د کمیټې د رئیس په توګه غوره کړی. یو پاکستانی قاضي نن د محکمې یو حکم صادر کړ چې مخې به د هغه کس اعدام وزندول شي چې مدافع وکیلان استدلال کوي د قتل په جرم د محکمې دوه پر مهال 14 کلن و. په تاجکستان کې د روسانو په وجه راکې ولستنه ملکی کارکونکو وای هغه محل پر دوی نن دزې وشو چې د ماشونو د نن رسیدو لامل اعتراض کاوه. فرانسې او سعودي عربستان خبرداري ورکړه چې ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتونو هر راز راتلونکو اټومي معاملې باید سیمه لدې زیاته به ثبات نه کړي او د ایران گاونډیانو ته باید ګواخ رامنځته نه کړي. نړیوال ډلې ویلي چې د سوری حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو د دوارو د شمالي خار حلب په جګړو کې د بشري حقوقو سرغړونه کړې. د بخنن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په راپور کې نن خبر شو ویلي د جمهور رئیس بشار الاسد د ځواکونو لخوا ځنې داسې عمل تر سره شوی چې د بشر پر ضد جنایتونه ګڼل کیږي. او ژغورونکو ډلو نن په نیپال کې د جګو او مشهور غرونو پر لار پراته هغه کلی کې چې لس ورځې وړاندې د وی سخت زلزلې له امله د واورو خټو انبارون لاندې کړی کیندنې پیل کړې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ازبکستان هیواد سره د سوداګرۍ ترانزیت ترانسپورت او انرژي په برخو کې سو بیلابل سندونه لاسلیک کړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن خبر اعلان ته ویل چې دغه سندونه د مشترک المنافع هیوادونو په چارو کې د ولسمشر ځنګړي استاد شاکر کارګر د ازبکستان د بهرني اقتصاد او د پنګونې د وزیر خغلی غنی اوف سره لاسلیک کړي. د خغلی مستغنی په خبره د دې سندونو په لاسلیک کېدو سره به د ترانزیت او سوداګرۍ په برخو کې د دوست هیواد ازبکستان سره ډېری اسانتیاوي رامنځته شي. په شمال کې د کرنې وزارت د باغدارۍ څانګې مسؤلین وایي چې په دغه سیمه کې د اوبو ذخیره کولو د کوچنیو دزګاو پروګرام ښه نتیجه ورکړې ده. په شمال ختیځون کې د کرنې وزارت د باغدارۍ د څانګې مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام له لارې په بدخشان، بغلان، کندوز او تخار ولایتونو کې د کروندګرو ډېری هغه ځمکې چې اوبه ورته نه رسېدي خړوبې شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی سږ کال د یادو سیمو کروندګرو ته د اوبو ذخیره کولو 1300 کوچنی ذخیره توزیع کړي دي. د بلخ ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د قرقل پوستکي په صادراتو کې کموالی تر سترګو کیږي. د دې ولایت د قرقل انستیتو سرپرست دین محمد نوري پور ازادي راډیو ته وویل چې د صادراتو په سطحه د تعرفونو لوړیدل، د ثابت نرخ نه موجودیت د دې لامل شوی چې د قرقل په صادراتو کې 80% کموالی راشي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ 50 پوله، یو روپیرو 30 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلداري 1508 افغانۍ.
په داسې حال کې چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ یو نهایي موافقې ته د ټاکل شوي سره بل اجل څه کم دوه میاشتې پاتې دي، د امریکا په کانګرس کې جمهوري غوښتونکو بیا هڅې تیزې کړې چې له تهران سره د هرې موافقې په صورت کې پر ایران د لګول شو بندیزونو د لرې کېدو لپاره د بارک اوباما د اداري صلاحیتونه محدود کړي. نوریاس نوری په ریپورت لري.
جمهوری غوښتونکو سناتورانو د دوشنبه پر ورځ د هغې دوه ګوندیزې لایحې د ژغورلو لپاره کار وکړ چې له ایران سره د یوې موافقې په صورت کې د باراک اوباما لخوا پر دې هېواد لګول شوو بندیزونو په اړه د وکیلانو حق خوندي کوي چې پر شوې موافقې غور وکړي یا یې هم بېخي رد کړي. چارواکو وویل چې په سنا کې د اکثریت جمهوري غوښتونکو مشر میچ مکانل هیله مند و چې پر دغې لایحې د بحثونو د محدودولو لپاره د رایې اخیستو مخه ونیسي. هغه اقدام چې کولی شي د خپل ګوند لوړ پوړي او ښکته غړي سره وویشي، خو ډیموکراتانو له هغو وغوښتل چې د دې لپاره چې په لایحه کې د بدلونونو په اړه چې دوی وړاندیز کړي د رایې اخیستو مخه ونیول شي بله لاره نه لري چې دغه چاره مخته یوسي. دغه لایحه تیره میاشت د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې په قاطع اکثریت سره تصویب کړې وه او ملاتړو یې وروسته پر یو لړ بدلونونو چې دوی پرې بحث کړی و سترګې پټې کړې. خو په سنا کې ډیموکراتانو او دغه راز یو شمېر جمهوري غوښتونکو تیره اونۍ په لایحه کې د هغو اضافي بدلونونو په اړه سخت عکس العمل ښکاره کړ چې دو سناتورانو وړاندې کړي وو. دا هغه ډله جمهوري غوښتونکي وو چې له قید و شرط پرته د یوې لایحې د تصویب ملاتړ کوي او وایي د شرایطو د وضع کېدو په صورت کې ښایي سپینه ماڼۍ خپل ملاتړ بیرته واخلي. سناتور مارکو روبیو چې ځان یې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوري ریاست لپاره کاندید کړی غواړي چې ایراني مشران باید مخکې له دې چې یوه موافقه اجرایي بڼه غوره کړي د اسرائیلو د دولت حق په رسمیت وپیژني. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې دې ته په پام سره چې ایران د اسرائیل د لمنځه وړلو ژمنه کړې، داسې انګیرل کیږي چې دغه وړاندیز د دې یوه هڅه ده چې له تهران سره د هرې موافقې احتمال شن کړي. د سناتور ټام کټن وړاندیز بیا له اوباما څخه غواړي چې دا تصدیق کړي چې ایران به د امریکا او د دې هېواد د اتباعو په وړاندې د تروریستي اعمالو ملاتړ نه کوي. د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې مخکښ ډیموکرات د مریلند سناتور بن کاردن د روبکو او کټن وړاندیزونه رد کړل او هغه د زهرو ګولۍ وبللې. کاردن ویل لومړی دا چې دغه لایحه وروستی هدف نه ترلاسه کوي، دغه وړاندیزونه به رواني خبرې اترې له خپل مسیره بې لارې کړي چې د ناکامېدو ملامتي به پر متحدو ایالتونو اچول کیږي چې هغه هم ناوړه نتایج لري، او بله دا چې دغه وړاندیزونه به ښایي پر مذاکراتو بده اغیز وکړي چې په نتیجه کې به یې ناممکنه وي چې یوه قوي موافقه ترلاسه شي. د سناتورانو لخوا وړاندې شوې لایحه به د اوباما صلاحیت محدودوي، یعنی له ایران سره د امریکا او د نړۍ د نورو پنځو قدرتونو د موافقې په صورت کې به لږ تر لږه تر دیرشو ورځو پورې چې وکیلان پر هغې غور کوي دی نشي کولی چې پر تهران د کانګرس لخوا لګول شوي بندیزونه لرې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې په کندوز ولایت کې چې په ورستۍ کې سخت ناامن دی د لوبغاړو د فعالیتونو په اړه تاسو ته معلومات درکو. همدارنګه د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره هم درته مرکه خبرو. خو تر هرڅه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه د سپورت ورځنۍ هنداره پروانه اونۍ کې د پیړۍ تر ټولو مهمه سکوهنی لوبه وشوه. دا لوبه د دوو اتلانو ترمنځ، فلوید می ویدر چې امریکایی دی او مانی پاکوا ترمنځ وشوه. مانی پاکوا د فلیپین لوبغاړی دی چې 50 ځلې اتلولي خپله کړې او د نړۍ تر ټولو شتمن او تکړه سکوهونکی پیژندل شوی دی. د دوی دواړو ترمنځ د شنبې په شپه په لاس ویګاس کې لوبه وشوه چې په پایله کې امریکایي فلوید می ویدر وکړای شول 350 نمبر 340 دیش امتیازونه خپل کړی او په 12 راوندونو کې دا ورانو د قضاوت په نتیجه کې لوبه وګټي. په دې لوبه کې تر ټولو جالب خبر دا و چې د نړۍ تر ټولو قیمتي سیالي هم بلل شوی او 400 میلیون ډالري ارزښت خودل شوی دی. امریکایي می ویدر په 48 نړیوالو سیالیو کې تر اوسه هیڅ ماته نه ده خوړلې او دا هم هغه لوبه چې یو نړیوال اتل ته ماته ورکړه.
افغانستان د فوټبال فدراسیون وی څو روزونکو په دوبی کې د لوړ مهارتونو یو روزنیزه دوره پایته ورسوله. د دغه فدراسیون د مطبوعاتو مسؤول علي کاظمي هم چې په دې دوره کې برخه اخیستې وه ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 1500 افغان روزونکو د فوټبال د لوړ مهارتونو زده کړې وکړې. دا روزنیزه دوره په دوبی کې وشوه چې شاوخوا یوه اونۍ دوام وکړ. په دې روزنیزه دوره کې د برټانیې سفارت مرسته کړې وه. اوس به هم راشو هغه راپور ته چې د کندوز ولایت د لوبغاړو په اړه جوړ شوی دی. په کندوز ولایت کې که څه هم وروستۍ ناامنۍ سختې شوي دي او په جګړو کې ډېر ملکیان زیانمن شوي دي، خو د دغه ولایت لوبغاړي لا هم لوبې کوي. دغه لوبغاړي وایي چې په ډېرې لیوالتیا سره خپل ورزش ته دوام ورکوي او هېڅ څه به دوی له ورزش کولو پاتې رانولي. په عین حال کې د کندوز ورزشي امیر وایي د دوی پلانونه په عادي شکل په جریان کې دي او په لوبو کې هېڅ ډول خنډ نه دی رامنځته شوی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو ناامن ولایت دی چې په دې وروستیو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخت جګړې پکې وشوې. له دې ټولو سره سره دغه ولایت لوبغاړي وایي چې ناامنۍ په لوبو کې د دوی لګټونه مخه نشي نیولی. دوه فوټبالرانو اسد الله او عتیق الله شیرزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بالکل، موږ په هر حالت خپل ورزش نه پرېږدو. ورزش زما مینه ده، خصوصا فوټبال. زه په هیڅ وخت نه غواړم چې دا جنګونه نشي کولی زما ورزش خراب کړي. څو چې یو شی سره چې مینه ولري، حتماً چې په هر قیمت چې تمام شي هغه خپل کار سرته رسوي. خو بیا موږ کوشش کوو، همده اوس هم همده نن هم چې زه تاسو سره خبرې کوم، جنګ دی په کندوز کې په بعضو ساعتو کې. موږ خپل ورزش ته ادامه ورکوو، خو د دولت نه غواړو چې زر تر زره د دې ناامنیو لپاره یو جدي تصمیم ونیسي.
د کندوز په ښار کې له څو ورځو هیسی سره لدی چې د دې ښار په 100 کیلومتر کې د افغان پوځانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخت جګړه روانه ده. د کندوز د فوټبال غوره لیگ هم پیل شوی ده او لوبغاړي یو بل سره لوبې کوي. لوبغاړي وایي چې هڅه کوي په دغه لوب سره سوله ټینګه کړي. د بلې خوا د کندوز ورزشي امیر وایي چې په ورته جنگي حالاتو کې هم دوی د هر ډول لوبو د ترسره کولو وړتیا لري. قیوم رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې اوس وخت په ټولو ورزشي رشتو کې لوبغاړي خپلې لوبې مخته بیايي او دوی هم د لوبو لپاره زمینی برابروي. لوبغاړي دومره د حالاتو په غم کې نه دي. تکواندو، پهلوانی، وزن پورته کول او کانفو او نورې بیلابیلې ورزشي رشتو لوبغاړي په خپلو کلبونو کې لوبې کوي. اوس وخت وضع ښه ده، په ښار کې امنیتي حالت ښه ده، خو له ښاره د باندې 40-45 کیلومتره لرې حالت لږ څه ښه نه ده. ښاغلی رحمي ویل په اوس وخت کې په کندوز ښار کې د فوټبال غوره لیګ د دغه ولایت د ټولو تکړه فوټبالرانو ترمنځ پیل شوی ده. خو د ورزشي برخې کارپوهان وایي چې په جنگي حالاتو کې د لوبو ترسره کول همره د اهمیت وړ نه وي. دوی وایي چې تر ټولو مهمه د لوبغاړو ځاني خوندیتوب ده. نو باید په داسې حالاتو کې چې جنگي حالات وي او خطرناک وي نو لوبې ودرول شي. که هم په تیرې ولسیزه کې د نورو ملکانو په نسبت د لوبغاړو د تلفاتو شمیره کمه ده، خو په پکتیکا او لغمان کې په ورزشکارانو باندې دوه ځل حمله وشوه چې د ټولې یوې لسیزي تر ټولو خونړۍ پیښې هم وبلل شوې او پکې لزګونه لوبغاړي مړه او یا ټپیان شول. په کندوز کې مو د ورزشي فعالیتونو په اړه راپور واورید. اوس به هم راشو د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکې ته. له ښاغلي فضلي نه مو په وروستیو کې د کرکټ بورډ د هڅو او همداراز د بورډ د نوي غړو د ټاکل کېدو په اړه مرکه کړې ده. ښه ده چې دا مرکه په ګډه واورو.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، واقعا چې د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي همیشه کوشش کوي چې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره هغه پروګرامونه جوړ کړي تر روان نړیوال جام یا کپ سیالی او سره داسې اچای کپ چې په هندوستان کې د سره کیږي. نو د دې لپاره موږ کوشش کوو ان شاء الله د 2014 پورې چارو پروګرامونه په لار واچو چې زموږ د لوبډلې ظرفیت نور هم لوړ شي. او د دې سره لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړل، د بورډ ممبرس یا د بورډ غړي چې وټاکل شول د جناب رئیس جمهور د طرف نه، واقعا دا هغه شی دی چې زموږ د دایمي غړیتوب د لپاره چې موږ د کرکټ بین الملل شورا سره تر لاسه کوو په کرکټ یا په شرایط کې یو شرایط دا هم وو چې باید زموږ سره واقعا د بورډ غړي وي، هغه رسمي وي او د هیواد ولسمشر د خاصه معرفي شي.
ښاغلی فضلي، د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي تمه ده چې په نږدې وخت کې سکاټلند ته لاړ شي، هلته به سیالۍ ولري، د څلور ورځنۍ سیالۍ او فاینل لوبه به وي. څومره چمتووالی لري او آیا افغان لوبغاړو هغه شرایط پوره کړي چې ورشي که څنګه؟
بالکل څنګه چې تاسو ته معلومات ده افغانستان د ملي لوبډلې روزنیز کیمپ د مال په ننګرهار ولایت کې به دوی په خپل کیمپ باندې بوخت وي تمرین کې سیالي به سره کوي دا سره به پیاوړي روزونکي ورسره البته افغاني روزونکي او بیا به په پلازمینې کابل کې هم د کابل هوا فعلا نسبت و نورو ولایت یو څه یخه ده یعنې هغه که څه د سکاټلن په سیر باندې نه ده خو بیا هم هغه ته یو څه ورتهوالې لري بیا به دوی په کابل لوبغالي کې هم څو ورځې دلته خپل تمریناتو سره کوي دا اوس هم په تمریناتو باندې بوخت دي چې هلته دولت خان احمدزی ورسره رئیس خان احمدزی چې افغاني روزونکي د دوی به د دوی سره کوشش کوي او زیار به باسي واکان موږ هغه لوبډله د سکاټلند ایکاپ سیالي لپاره تیار کړو چې هغه د دې ورته ولري چې د هغه بو هوا سره بلد وي او تجربه هم زیات ولري او په دې کې ډېر نو لوبغاړ ته هم چانس ورکول شوی زه ان شاء الله امیدوارم چې را روان شالي ور سکاټلند په وړاندې د افغانستان لوبډله به شو ځلېږي خو بیا هم سکاټلند هم مش کمزوري نه ګړو چې دوی په نړیوال جام کې هم ښه ځلېدلی دي.
ښاغلی فضلي د کرکټ نړیوال شورا څو وخت مخکې داسې پریکړه کړې و چې له غټو ټیمونو سره به افغانستان او ایرلند ته لوبي ورکوي. دغه لړۍ څو وخت پیلې کې بلاخره افغانان د لوبي منتظر دي. ملي لوبغاړي به کله لوبي کې له نړیوالو مهمو ټیمونو سره؟
واکان دا ډېر خپزه باندې سوال دی چې په مجموع کې د افغانستان ټول ملت اوس د کرکټ سره ډېر آشنا دي او د کرکټ لوبو ته سترګې په لارې دي خصوصا د هغه لوبډل سره چې هغه د کرکټ بین الملی شورا دایمي غړي تو بیا عضویت لري د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس همداسې اجرایي رئیس تېره اونۍ په اماراتو کې هم د مختلفو بورډونو سره مجلسونه درلودل چې په هغه کې زیمبابوې او پاکستان بنګلادیش دا هېوادونه راځي ان شاء الله موږ د دې سره په خبرو کې ډېر ژر به یو ښه خبر ترلاسه کړو ان شاء الله چې د افغانستان ملي لوبډلې د داسې هېواد سره سیریز په فلاره واشي چې هغه واکان د کرکټ بین الملی شورا دایمي غړي تو بلي یعنی هغه ټول ممبر وي دا سره یو ورځنی سیالي هم د شلوري سیالي ته کوشش وکړي چې د ورځنی سیالي هم فلاره باندې واچو نو هغه ایپټیټی پروګرام چې ورته وایي په افغانستان او شامل دی اوس افغانستان خپل کوشش کوي چې د هغه یوادونو سره ملګرتیا غوښنه ټارګټ کوو که کله د انګلستان او هندستان درمنځ کوم سیریز کیږي په امارات کې یا نور په اسیا په ساته باندې په کوم یو ادونه چې سیریز سره کېږي چې موږ هم د دې سره خپل ځان ټچ کوو ځان سره عیار کوو ا دې کال یو یا دوی لږ سره وکړو.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتره سیږي تر بل یو مزل صفي ولاستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري. جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو ستریم شي خلک په کابل ژوبون کې د حیواناتو او مرغانو د ساتنې په اړه څه وایي
د دوی لپاره چې کومه خواړه ځانګړي شوی هغه هم وطن رسیدل بدبختانه چې دا سیستم راغلی دی چې هر څوک په هر شي کې کچتا یو روپیه ملاسته وردی هغه په غسی توګه نه مصرفوي غواړي چې د یو روپیه دغه نه بچت کی
مسئول کسان چه جواب لري
کوم خوړه چې هند خپل حیوانات تور کوي کوم خوړه چې امریکا په ژوبان کې خپل حیوانات تور کوي هغه اوس کابل ژوبان هم دا توانایي لري چې ورکی تقریبا 340 ډالر غذا دوی ته توزیع کیږي او تابلو لمخې ډیر منظم ده
قدر من اوردونکو د کابل ژوبن مسول کسان وایي چې اوس مهال په بغواش کې سل ډوله ژوي لري دوی خپل تیر لس کلن کار نه خوښ کوي خو ځینې کسان بیا وایي چې په بغواش کې له حیواناتو او مرغانو سره د یغوی د ساتنې او خوړو په برخه کې ظلم کیږي د ننګرهار اوسیدونکو سیر احمد وایي لکه څنګه چې په کار د هسي د حیواناتو او مرغانو ساتنه نه کیږي
زما مسلک چې هم دی د کابل پانتون دی وترنری پانځینه فارغ شوی ما خپل مونوګراف هم پاندې بخش کې اخستی او کله چې ما په دې کې چړنه وکړه لاغه موګللو زیاتره په دې کې ډیر زیات د تغذیه سیستم ډیر خراب او صحي سیستم ډیر خراب او د دوه لپاره چې کوم خواړه ځانګړي شو هغه هم وته نه رسیدل په افغانستان کې بدبختانه چې یو داسې سیستم راغلی دی چې هر څوک په هر شي کې کچتا یو روپیه ملاسته وردی هغه پغه سی تو گین مصرف غواړي چې د غو روپې م دغه نه بچت کی ملي ګټو ته حتی مملونو روپې تاوان ورسیږي خو کدی د جب تزر روپې ورزین په دیغه خوشاله کیږي ځکه د مون په هر اداره کې لیدل دي اوس تقریبا یو زماریا یا یو هغه چې دی ډیر زیات قیمت لري په دوه کالو کې درې کالو کې هغه ته ګرځېدو نه وي په نوره دنیا کې چې دی زمری څلوېښت کاله یا دېرش کا یا پنځه ویشت کاله عمر کړی دی که نه هغه د څه واجې سالمې تغذیې د واجې نه
د سیر احمد په څیر یو شمیر نورو کسانو هم ویل چې په ژوبڼ کې حیوانات او مرغان سم نه ساتل کیږي موږ د خلکو خبرې د کابل ژوبڼ له لوی عامر عزیز ګل ثاقب سره شریکې کړې نوموړی وایي کوم خواړه چې د نړۍ په باغوشونو کې ژوو ته ورکول کیږي دوی هم هغه ورکوي
خواړه مړښت یې بیخي زیات ده که دوستان کله کله سهار اته بجې راسي چې کله پاکري کې اکثره وخت د دوی اضافه شیان موږ لرې کوو تقریبا درې څلوېښت ډوله غذا دوی ته توضیح کیږي د یو تابلو له مخې تاسې کیدای سي په کور کې یو مینا ساتلي یو کنري ساتلي هغه څوک چې شوقي هغه د خولې مړۍ م ورکوي په افغانستان کې یو بدبختي دا ده چې مثبت فکر ډېر کم دی منفي ډېر زیات دی یو څوک راسي هغه حیوان ویدي ولا وایي راز ګشنګي کشت یا ای لوګی مرته او خبر نه دی چې هغه دومره غذا لري چې هماغه مر سره ملماسي خوړل شي
یو بل خبره چې خلک کوي هغه دا ده چې وای په ژوبڼ کې حیوانات کال په کال کمیږي په دې اکله د سید رحمان خبري اورو
دوه زمریان چې ولا غزمریان نه مې یو چا وشته دا بل بم چا پیاچ هول دی ولون کړي دی هغه تکه تکه د پام خپل ځکه پروت نه هغه مرغ وشته نه هغه مرغ وشته نه هغه وای مرغان شته چې دار دنیا نه بدلته پیدا کېدل وس په خطا هغه دوه درې مرغ وای دی
د ژوبڼ عامر عزیز ګل ثاقب د خلکو د خبره هم نه مني چې وایي په باغوش کې حیوانات کمیږي
ژوبڼ کال په کال کوشش په دې کوي چې دغه حیوانات چې موجود دي دوی څخه نسلونه واخلي بعضې حیوانات موږ سره طاقم سته لکه یوه یېږه لرو له چین هم راوړي یو دانه ده نسو کولی نسلګیري وکړو کوشش په دې کوو چې مثلا جوړه ورته پیدا کړو دا نور مرغان د اوس د دوه درې ورځې کېږي د موږ اوښ یو بچی دنیا ته راوړی ده مثلا ګوازنې دي هغوی هم یو بچی پیدا کړی نور مرغانو نسل نور هم اضافه سوی که هر قپس کې تاسې وګورئ نسل اضافه سوی کمیږي نه زیاتیږي او په دې فکر کې یو چې د خپل د ماستر پلان مطابق د گزارګاه تر پله پورې د باغوش لوی کو هلته نور جالب حیوانات راوړو او محیطیزی سره خبرې کړي یو جوړه مارکوپولو هوسۍ باید چې زمونږ د کابل ژوبڼ لوګو د دلته راوړو
د لوګر اوسنکی خیال ګل وایي چې د خپل داسې کورنۍ لیدلي چې ماشومان په سترګو ویني چې حیوانات ځوروي هغوی نه منع کوي
لکه شادیان د آینه ورچي دمنځ ورچي حتی نسوار ورکوي سګرټ ورکوي بعضې حیوانات په چیګو ولي واړه ماشومان بل د باغوش دغه کوم چمنونه اوس ماشاءالله پزلجاله ده چې اوس ډېر ښه سوی ده وضعیت یې له پخوانه خو صرف صفایي کې د ده باید د مقاماتو توجه غواړو چې هغه اوبه یې وخت په وخت سره باید تبدیلې شي
خلق
والد غیوانات تازه ور کی پویګینه
څه خبر ده
تعلیم چنل دی اغه خلق دی اغه پرهنګ لري و اطراف خلق حیوانات سره ډیر خیر مینه محبت لري اما د کابل خلق یا خاري خلق دوی دغه اموخ دوی سره نه لري دوی هزار وضعیت ور کی دوی لذت تر اخلي دي دوی هزار لذت اته د کابل ماشومان چې شی ویني اغه تیګو باندې ودی ری بلجت نه ور سره لري ځکه دوی خار کې اوسېدل په کور کې دوی نه کافتار لري نه پرمرغ لري نه د حیوانات دا شان نسې دوی په کور کې دوی ته یو نادره شیخ کاریږي
اته هم ماشومان کورنۍ ته څه کول
پکې دغه ماشومان کورنۍ هغه خاتمن پلار او مور یا څو خو یو ور سره چې دوی دا باغ وښه ترولي دا دند دی غوې د چې دوغه ته به توشه و چې د حیوانات ته شمه پازه بوي دوی هم همدغه شګه انسانانو غوندې محبت ته ضرورت لري شفقت ته ضرورت لري هغه به توشه و چې هغه ورته ولاړ دوی د هزار اجازه ورکی به دا شی و نشي یو خو بلدیت دی حیوانات سره بل دغه سرګرمي دی د حیوانات بل شناخت د دې حیوانات سره ځکه چې د حیوانات خلک پیژني چې دغه چی شي دغه چی د لیوچ شي د زمرای شي د یګ شي د اکثر ولایتو کې خو نهسته باجی جوړ کې دالته وحشی په صفت باندې ګرځلته تر داریږي نو بیا دوی دلته د ماشومان کې دوی سره د چی بیا دوی هغه حیوانات ټول پیژني د خلک ته جمع شپنګیری نه پیژني چې دا شي دا یا ګډلان دی رقم رقم دی خوګ دی یا زمرای دی
د باغوش نظافت ته پاملرنه هم هغه څه دي چې اړین ګڼل کیږي په دې هم ښاغلی ثاقب وایي چې دای په خپل هر وخت ګوري چې پاک وي
متاسفانه بعضی خلک چې کور کې حتی یو سپای هم لري څنګه ته کېنی چې لږ لون سی بوی کوي هغه وجود بوی کوي اوس له تاسو غیلا نه کوم بوی نه کې خچمان کې ګرځي پاک اما تل لیو قفس قالین هم پاش کورته که مازی خپل یو بم مشکل چې وجود لون سی هغه یو خاص بوی لري هغه د سې ګندګۍ بوی نه لري چې اوس هغه سره موږ اساسیات کو یا مثلا ګیدړ او شغالان دا وجود یې اندغه شایده چې چلونسی بوی کی اما چې دغه ته سری قالین فرش کې دغه ماغه بوی دغه نه ختمیږي.
محمد نبی او زوی هم کابل ژوبن ته د ننداري لپاره راغلي. هغه په کور کې هم کوتري ساتي. دا چې کوم حیوانات او مرغان خوښيږي ورته غوږ بشو.
یو خانو بل زی دوه بو کوم لري مو تاسو نو ولځي
کوم چې راغلي
لوګان راغلی
او په لوګا کې د شې نهسته
لوګر نه د شې نهسته د امر روزي خلک
دا څو هم ځلې ست باغ وشته راځي
دا دوه هم ځلې
دلته دی کوم حیوانات خوښيږي
دلته نه ټول خو ما تاسو ډېر خوښيږي
سمیل حق پلار دی وایته کفتر لري کور کې کنه
او
ولدي د ساتلی دی خو هیګری
او د شوقیه ما یو جوړ کفتر ما ساتلی دی
دلته چې پلار سره دی باغ واشت راغلی کنه دلته دی څو ډیر خوښ سوله
دلته فقط یو کفتر مې ډیر خوښ سی پټول شو
کور کې هم لري
چې کور کې هم لرم لیدلی مینو د شون ولل چې به هم لیدلی نو
مثلا
خرس مینو ولیدلای ستای لیو مینو ولیدلای بل چې شادیانه مینه ولیدلې ډېر شان ما مخیل دل نه
دلته چې راځي کنه یوازې د حیوانات ګوري کې بیا زورې ام تیګ شې مروارې
نه هم د شي ګورم یو زول ور سره زول مې ورو چولا خسته چې مال مال تو ورڅ کې ورور مې شو
بیا څه کرا زول
وی خړله
وی خړله تومز دوی له وکنه بیا
نه نه جو نو هستل
بیا اوس څنګه د سات تیرس
او ډېر سات مې تیرس کفتر ډېر خوښه ښه
څنګه کفتر دی خوښي
سرخال سرخ شرازي رقم رقم امری
نمونه دیم زدلی ترا تو څو رقم کفتری نمونه دی زدلی
امری سیاچاپ سیاخال سرخال سرخ شرازی
په دغه کومه وای بیا خاله
خی سرخ شرازیان او سیاه شرازیان دی
په څه خیری؟
په دې خیری چې د خیال او بچونی ضرور کوي او اصلي قیمت زیات لري هغه کفتری
ته خپل څه رقم کفتر لري؟
زه خپل سرخ شرازیان لرم
سرخ شرازیان نو کومه دی کړی؟
اخیش می خپل
یو کفتر په 200 ده
څلور سو روپۍ مو واخیستل
یو په څلور سو بیا دانه چی ورکې؟
جوار ورکوم غنم ورکوم کله کله ډوډۍ هم راشم ورکوم
د سیرو ته د کفتر بدون له دینه چې خایسته یې کنه نو څه کمال لري
نو هیڅ کمال ماته نه معلوم
یوازې خایسته دی
شاپتي چې یو ګرځېږي دوري هو یا بس کی
بیا کله څه دالو ځای کنه اځینې کسانو سره خو بسی لرګای غوندي بیا او ته غک کوي ته څنګه کوي
زه چې وله زما ماته لرګای نه زه چې ډېر نه لزم فقط شپلاخ پسې وایم شپلاق باندې جیگی
اما شپلاق یې رسمه تلته هیڅ رقم شپلاق وای
هغه شپلاق دلته و اما
و اما شپلاق
یو ځل بیا راګرځو د کابل ژوبر لوی امر عزیز ګل ثقب ته هغه له ټول خلکو څخه غواړي چې کله باغ وشت راځي حیوانات او مرغان دې نه زوروي او بل دې پاکي خیال دې ساتي
هر قفس باندې مولیکلی دي چې ډو ناټ فیډ د انیمالز حیوانات ته خوړه ما اچوي دا دې لپاره چې دوی نه پیږي چې دا کوم خوړه خوري کچېره دوی یو موزر شای ورواچي وحشي حیوانات مرغان دوی خوري مثلا شتور مرغ زدرتویم چې دا و زهر مرواچي خوري مګم خلک باید لمن سره دام راسته وکړي چې من په ډیر زحمت په ډیر تکلیف نړۍ نه تاسو ته حیوانات د لیدو دپاره رابرابرو چې ودرېدي دي موږ د هیوادوالو فکر آرام سي ذهن یې پورته سي علم یې پورته سي متاسفانه دوی خو باید همکاري وکړي که نه تاسې یقین وکړئ چې په لاسپیکر کې غږ کوو لاسپیکر کې کثافتداني موجوده ده ښه عصري سړی ښه یونیفورمداره سړی په څنګ کې به د کثافتداني ناستې مواد هر شی به فوري عمالته خوشې کوي او ګلان هم لغتی ځي تاسې یو ښایسته ښایسته مرغان وګورئ پاک سوچه منظم او پاشي سوي مینځل شوي چې وګورئ ټکټ یې اخیستی تو کړی مرغه تیار اچولی ولې دا خلک چې ګیله کوي ولې د خپل ځانه ګیله نه کوي حداقل دوه دوه نیم زره لیدونکي موږ لرو دا دوه نیم زره نفر چې یو قطۍ واچي یو ټرک کېږي تاسې فامیل د چاته مزاحمت مه کوئ ګلان ښه وساتئ پیاده روونو کې چشی ماچوئ حیواناتو ته خواړه مه راچوئ دا ځای د چرسو د شرابو د نشهیي توکو نه ده ټول باغ په امنیتي کمرو کې کنترولیږي یو کس ورته ناست ده که یو تخطي ویني مستقیما په غږ کې لاس نور هم ورسره اصلاح کېږي یوه مفکوره خلکو سره دا ده چې اکثره تفریحګاهو کې چیزي چې څوک ښځې راځي باید ولګردان راسي غوی ته مزاحمت وکي یا نجونو ته داسې یو غیرت زه نه وینم چې چاته پورته وګوري یا چاته مزاحمت وکي د ستیفل فاور ولګارد لوچاک بیټل د من قومندانۍ ته معرفي کړي دي حوزې ته معرفي کړي امنیتي ارګانونه موږ سره کومک کوي
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com